ساعت.
سلامونه وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شپې زه صفی الله ستانکزایم د ازادي راډیو د خبری مجلې ته ښه راغلاست وایم. پیل به په خبرونو باندې وکړو. په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت وایي د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر ژمنه کړې ده چې د افغان کډوالو د نغدي او غیر نغدي شتمنیو د لیږد لپاره به ډیر ژر یو میکانیزم اعلان شي. د دې پاکستاني چارواکي په خبره پولیسو ته بیا امر کړی چې هغه افغانان چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد لري له هغوی سره کار ونه لري. پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره خپل هیواد ته د بیرته ستنېدو په خاطر د وروستي مهلت له پای ته رسېدو سره له دې هیواده د هغوی د په زور ایستلو لړۍ تیزه شوې ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره اوچا وایي د هرات له زلزله ځپلو سره د مرستو لړۍ روانه ده. اوچا پرون پنجشنبې په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې تر اوسه یې له 40,000 زیاتو کسانو ته د بشپړ مینځلو کڅوړې ورکړي، 14,000 کورنیو ته مخلوط خوراکي توکي او 6,500 کسانو ته بیړنۍ سرپناوي برابرې کړي. اوچا همدارنګه وایي له څه کم 9,000 کسانو سره یې غیر خوراکي توکي مرستې کړي او له 9,000 زیاتو کسانو سره یې د شړیو د بستو او 15,300 کسانو سره هم د ژمنیو جامو مرسته کړې. په عین حال کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توم ویست هم پرون په خپله ایکس پاڼه کې ویلي چې متحده ایالات په دې ویاړي چې د هرات له زلزله ځپلو سره د 9,000,000 ډالرو مرسته کړې ده. د طالبانو چارواکي په هرات کې د روغدو کسانو د درملنې لپاره د یو روغتون د پرانیستلو خبر ورکوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس پرون د دغه روغتون د پرانیستل کېدو خبر ورکړ او په هرات کې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې مدیر مولوي حیات الله روحاني ویلي دغه روغتون د شاوخوا 4,000 معتادینو ظرفیت لري. د هغه په خبره تر اوسه د هرات له ښاره 8,000 روغدي کسان راټول شوي او دغه لړۍ دوام لري. په بدخشان کې د طالبانو یو امنیتي چارواکی په دې ولایت کې په یو ترافیکي پېښه کې 4 کسانو د مړه کېدو او د 6 نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د 2 ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک ښودل شوی. د طالبانو د امنیه قوماندانۍ ویاند احسان الله کامګار ویلي دغه پېښه پرون له غرمې وروسته د دې ولایت په یمګان ولسوالۍ کې هغه مهال شوې چې یو فلاینګ کوچ ډوله موټر له لارې واوښت او سیند ته ولوېد. هغه زیاته کړه چې په موټر کې سپاره کسان له کابله بدخشان ته روان وو. د دې پېښې علت د لارې خرابوالی ښودل شوی. د کرکټ مینهوالو ته همدا چې د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن جمعه افغانستان له هالند سره لوبه کوي. دغه لوبه د کابل په وخت ماسپښین په 1 بجه پیلېږي. د افغانستان د کرکټ ټیم روزونکی جاناتن ټروټ وایي ټیم یې د هالند په وړاندې لوبې ته ښه تیاری نیولی او هیله یې څرګنده کړه چې ښه پایله به ترلاسه کړي. هغه پرون پنجشنبې په یو خبري کنفرانس کې وویل که غواړو نیمه پای لوبې ته لار ومومو باید ښه کرکټ وکړو او د دې به ښه چانس ولرو چې دغه هدف ترلاسه کړو. افغانستان تر اوسه په دې جام کې 6 لوبې کړې چې 3 یې بایللې او 3 یې ګټلې دي. افغانستان له پاکستان، انګلستان او سریلانکا لوبې ګټلې خو پر هند، بنګلاديش او نیوزیلند یې بایللې. پرون پنجشنبې کوربه هیواد له سریلانکا په ډیر توپیر لوبه وګټله. هند د سریلانکا لپاره د 355 منډو هدف ټاکلی و خو سریلانکا د ټولو لوبغاړو په سوځېدو په 6 اوور کې یوازې 55 منډې وکړې. د کرکټ د سکال د نړیوال جام سیالۍ د اکتوبر میاشتې پر 15 په هند کې پیل شوې او د نومبر پر 19 ختمیږي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو پرون په غزه کې د بشرپالنې له مخې د اوربند غوښتنه وکړه. ویل وخت د فلسطینیانو لپاره چې د دوی په خبره د ډلوژنې له لوی خطر سره مخ دي په پای ته رسېدو ده. د کارپوهانو دغې ډلې د اوربند غوښتنه د دې لپاره کړې تر څو دا ډاډ ترلاسه شي چې مرستې هغو ته چې ورته ډېر اړتیا لري ورسیږي. څه کم یوه میاشت کېږي چې پر غزې د اسرائیل بریدونه دوام لري. د فلسطیني چارواکو په خبره په غزه کې له 9,000 زیات کسان وژل شوي دي. او په پاکستان کې به عمومي انتخابات د فبروري په 8 نیټه ترسره شي. د پاکستان د ولسمشر دفتر او د دې هیواد د انتخاباتو کمیسیون پرون پنجشنبې دغه اعلان وکړ. د انتخاباتو کمیسیون په یوه اعلامیه کې وویل په غوڅ اکثریت پرېکړه وشوه چې عمومي انتخابات د دې فبروري په 8 نیټه د پنجشنبې په ورځ ترسره شي. کمیسیون دغه اعلان وروسته له هغه وکړ چې غړي یې د پاکستان له سرپرست ولسمشر عارف علوي سره وکتل. د هغه دفتر هم وروسته دغه اعلان پخلی وکړ. پاکستان کې سرپرست حکومت رسلغه غوړه شو چې د اگست په نامه پارلمان منحل شو. انتخابات باید لدې نیټې وروسته په نوي ورځو کې ترسره شي. وای خو کمیسیون ویل د وروستي سرشمیرنې وروسته زیات وخت اړتیا و چې د رای ورکول او زیو ټاکل شي. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه مو واوریدل. کولی شئ د دوه خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ. اوس به مور شو د پروګرام د مطالبو معرفي ته. په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت وایي د پاکستان د کورنۍ چارو سرپرست وزیر ژمنه کړې چې د افغان کډوالو د نغدي او غیر نغدي شتمنیو د لیږد لپاره به ډیر ژر یو میکانیزم اعلان شي. پاکستاني چارواکي له 500,000 کلدارو ډیر له افغان راستنیدونکو کډوالو سره نه پرېږدي. یو شمیر پخوانی افغان څارنوالان او مدافع وکیلان وایي که پاکستان دوی له دغه هیواده وشړي نو په افغانستان کې د مرګ په ګډون له ډیرو خطرونو سره مخ دي.
څارنوالان او قاضیان د ټولنې هغه خلک وو چې قانون به یې تطبیق کاوه. نو که څارنوالان او قاضیان دوباره افغانستان ته ډیپور شي، دوی له مختلفو تهدیداتو حتی د مرګ له خطر سره به مخامخ شي.
په دغه ویله کې یو چې خدای ناخواسته پولیس له خانه ډیپور نه شو، هلته یې موږ کور وظیفه هیڅ شی نشته، هر څه مو خلاص شو.
یو شمیر افغان هنرمندانو په پیښور های کورټ کې عریضه کړې چې پکې ویل شوی دی په افغانستان کې ژوند ته خطر دی، نو ځکه دې ورته حکومت د پاتې کېدو اجازه ورکړي.
فنکارانو موسیقارانو ته هلته خطر ده، نو په دې وجه تاسو دا دغه لیست نه راوباسئ او د انساني بنیادو حقوقو په بنیاد باندې دا خلک دلته پاتې شي.
درې بریتانوي رسنیو د یو څیړنیز راپور په خپرولو ادعا کړې چې طالبانو د تیر جمهوري حکومت د ځانګړو ځواکونو لسګونه پخواني سرتیري او د برتانوي ځواکونو پخواني همکاران شکنجه کړي او یا یې وژلي دي. طالبانو د دغه راپور تر خپرېدو په دې اړه کوم غبرګون نه دی ښوولی.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
رابشو د پروګرام اول مطلب ده. په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت وایي د پاکستان د کورنۍ چارو سرپرست وزیر ژمنه کړې چې د افغان کډوالو د نغدي او غیر نغدي شتمنیو د لیږد لپاره به ډیر ژر یو میکانیزم اعلان شي. د دې پاکستاني چارواکي په خبره پولیسو ته بیا امر کړی چې هغه افغانان چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد لري له هغوی سره کار ونه لري. په پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره خپل هیواد ته د بیرته ستنېدو په خاطر د وروستي مهلت له پای ته رسېدو سره له دې هیواده د هغوی د په زور ایستلو لړۍ تیزه شوې ده. نوریاس نوریاو نور جزئیات.
د طالبانو د حکومت چارواکي وایي له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو د بهیر په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې کوي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی فرانس پرست ویلي چې له اسلام آباد غواړي چې افغان کډوالو ته زیات وخت ورکړي تر څو هغوی د خبره باعزت بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. په عین حال کې په اسلام آباد کې د طالبانو سفیر سردار احمد شکیب د پاکستان د کورنیو چارو له سرپرست وزیر سرفراز بوکتی سره کتلي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې سفارت پرون پنجشنبه په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې په دې کتنه کې د افغان کډوالو د په زور ایستلو اړوند ستونزو په ځانګړې توګه د هغوی د وسایلو او بانکي حسابونو کې د پیسو او د پاکستاني پوځیانو له لورې د هغوی په تېره د ښځو او ماشومانو د ځورولو په اړه بحثونه او خبرې کړي دي. د سفارت په خبره ښاغلي بوکتی ژمنه وکړه چې د افغان کډوالو د وسایلو او نغدو پیسو د لیږدولو په اړه به ډیر ژر یو میکانیزم اعلان شي. په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سفارت همدارنګه ویلي چې دغه پاکستاني چارواکي دا ژمنه هم وکړه چې په پوله کې به له 14 کلنو کشر ماشومان او ښځې نه بایومتریک کیږي. د دې سفارت په خبره د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر دا هم ویلي چې پولیسو ته یې امر کړی چې هغه افغانان ونه ځوروي چې د اوسېدو قانوني اسناد لري. له دې مخکې یو شمېر افغانانو ویلي چې له قانوني اسنادو سره سره دوی پولیسو نیولي دي. یو له دغو افغانانو 10 کلن حمیدالله دی. هغه په کراچۍ ښار کې د پولیسو په یو ماموریت کې فرانس پرسته وویل
ټول شناختی کارتونه لرو، کورنۍ کارتونه لري، زه هم کارت لرم. که د پاکستان حکومت وایي چې تاسو غیر قانوني کډوال یاست او باید له دې هېواده ووځئ، موږ له دې ځایه ځو. خو ښه ده چې مخکې له دې چې پر کورونو مو چاپې ووهي له پاکستانه ووځو.
چارواکو ویلي چې له یوې میاشتې راهیسې چې پاکستان له دې هېواده د بې اسناده کډوالو د وتلو لپاره وروستی مهلت ورکړی و، تر اوسه له 115,000 زیات افغانان له پاکستانه وتلي دي. پاکستاني چارواکو فرانس پرست ویلي چې له 109,000 زیات د تورخم پر دروازې او له 8,000 زیات هم د چمن سپین بولک پر دروازې افغانستان ته اوښتي دي. د راپورونو له مخې ډیری دغه افغانان د وروستي مهلت د پای ته رسېدو په وروستیو ورځو کې افغانستان ته ستانه شوي دي. ټولو بې اسناده کډوالو ته وروستی مهلت د چهارشنبه په ورځ پای ته ورسېد او پولیسو د افغان کډوالو د په زور ایستلو بهیر رسما پیل کړی دی. په عین حال کې د راپورونو له مخې پرون 100 زیات کسان په کراچۍ او 415 نور په کوټه کې پولیسو نیولي دي. په تېرو 3 لسیزو کې په میلیونونو افغانانو خپل هیواد پریښی او پاکستان ته کډه شوي. د اټکل له مخې 6,00,000 د 2021 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته هغه هیواد ته کډه شوي دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د ناروې د کډوالو شورا رئیس یانګلند هغو افغانانو لپاره چې له پاکستان په زور ایستل کیږي او افغانستان ته رالیګل کیږي په دې واد کې وضعیت ډیر ناوړه وباله. هغه ویل سخت اړتیا ده چې دغه نوې راستنیدونکو ځانګالو خلکو سره د سرپناه او د ژوند نور اړتیاو د پوره کولو په برخه کې مالی سرچینې او نور امکانات زیات شي. د افغانستان لپاره د ژغورنې د نړیوالې کمیټې رئیس ویلي افغانستان چې له مخکې د شپږو میلیونو داخلي بې ځایه شو لستونزو سره مخ دی، له پاکستان د راستنیدونکو افغانانو لپاره په ځانګړې توګه د هغوی چې له لسیزو راهیسې په پاکستان کې اوسېدلي یوه تیاره راتلونکي انتظار باسي. نور په دې راپور کې
د ناروې د کډوالو شورا رئیس یان ایګلن وایي افغانستان له پاکستانه د بیرته راستنیدونکو کډوالو ډراماتیک زیاتوالی تجربه کوي. هغه پرون پنجشنبه په خپله ایکس پاڼه کې کښلي چې د ورځې له 9000 زیات کسان بیرته راستنیږي او زیاتوي افغانستان ته د دوی سفر اوږد او ډیر سخت دی او د دې شورا کارکوونکي د ګډوډۍ او ناهیلۍ صحنو شاهدي. هغه ویلي په دغو نویو راستنیدونکو سره پر موجوده امکاناتو او زیربناو فشارونه زیات شوي او موږ د هغوی د ملاتړ په برخه کې د هوساینې او د سرچینو نشټوالي ته ډېر اندېښمن یو. ښاغلي ایګلن زیاته کړه چې له دغو زیانګالو خلکو سره د سرپناه خوړو او روغتیایي پاملرنې د چمتو کولو لپاره په بیړنۍ ډول ځایي او نړیوالو سرچینو ته اړتیا ده. د نوموړي له دې څرګندونو مخکې پرون د ناروې د کډوالو شورا چې نوموړی مشري کوي د ډنمارک د کډوالو له شورا او د ژغورنې له نړیوالې کمیټې سره په یوه ګډه اعلامیه کې خبرداری ورکړل چې هغه افغانان چې له پاکستانه د په زوره ایستلو د پریکړې پر اساس بیرته افغانستان ته ستنول کېږي ځای نه لري چې چیرته لاړ شي. دغه مرستندویه ادارو له پاکستان څخه په چټکۍ د راستنیدونکو افغانانو د زیاتېدونکو شمیر په اړه د خبرداري تر څنګ له نړیوالو مرستندویانو هم وغوښتل چې افغانستان ته د دغو نویو ستنیدونکو کډوالو د اړتیاو د پوره کولو لپاره اضافي بشري مرستې راجلب کړي تر څو د یوه نوي بحران مخنیوی وشي. په دغه اعلامیه کې د افغانستان لپاره د ژغورنې د نړیوالې کمیټې رئیس سلما بن عائشه ویلي په افغانستان کې وضعیت خراب دی. په اوس وخت کې د شپږ میلیون څخه ډیر داخلي بې ځایه شوي خلک په سختو شرایطو کې ژوند کوي. له پاکستان څخه د راستنیدونکو افغانانو لپاره په ځانګړې توګه د هغوی چې له لسیزو راهیسې په پاکستان کې اوسېدلي یوه انتیاره راتلونکې انتظار باسي. موږ په بیړنۍ توګه نړیوال ملاتړ ته اړتیا لرو تر څو د دې زیانمنونکو خلکو لپاره سرپناوي خواړه او روغتیایي خدمتونه چمتو کړو. په افغانستان کې د ډنمارک د کډوالو د شورا سرپرست زیا مایار هم د راستنیدونکو لپاره په افغانستان کې وضعیت ډیر خراب بللی او ویلي دي چې دلته زموږ ټیمونه د هغو خلکو د ناامیدۍ شاهد دي چې یوه داسې هیواد ته بیرته راستنیږي چې له مخکې له ډیرو ننګونو سره لاس او ګریوان دی. دوی هیڅ کور یا ځمکه نه لري چې بیرته ورشي. د افغانستان خلک په داسې حال کې د مرستو زیاتوالي ته اړتیا لري چې بودجه په چټکۍ سره کمیږي. موږ په نړیوالې ټولنې غږ کوو چې د دغه پراخېدونکي ناورین د حل لپاره چټک اقدام وکړي. د ناروې د کډوالو شورا، د ډنمارک د کډوالو شورا او د ژغورنې نړیوالې کمیټې په دې ګډه اعلامیه کې همدارنګه د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو غږ کړی چې د ټولو زیانګالو افغان کډوالو ساتنې او هغوی ته د پناه ورکولو ته دوام ورکړي تر څو چې په خپل هیواد کې د خوندي دوامدار او په خپله خوښه د راستنېدو لپاره مناسب شرایط برابر شي.
لوبخالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د انتقالی عدالت او سولې نړیوال سازمان او د څارنوالانو ائتلاف د څارنوالانو لپاره له پاکستان غواړي چې له دغه واده د افغان بشري حقوقو د مدافعینو څارنوالانو او عدلي کارکونکو له استلو لاس واخلي. یاد بنسټونه چې د نړیوالو جرمونو او د بشري حقوقو د سرغړونو سره د مبارزې دنده پر غاړه لري او دا مالي تمرکز پر افغانستان دی. پی وی اعلامیه کې ویلي د پاکستان له وروستۍ پریکړې چې د 1.5 میلیون بیا اسنادو افغان کډوالو د استلو په اړه چې په زرګون امنیتي ساتونکو او د قضایي سیستم کارکونکو چې له طالبانو تښتیدلی او پاکستان ته راکړ شوی پکې شامل دي سخت اندېښنه لري. په همدې حال کې د بشري حقوقو فعالان او د افغانستان د عدلي او قضایي ادارې پخوانی کارکونکو وایي افغانستان ته د سنیدو پر مال د مرګ په ګډون لډیرو نورو غواخونو سره مخ دي.
د انتقالي عدالت او سولې نړیوال سازمان او د غشان د قضات ائتلاف د قضات لپاره د پیوګړې اعلامیه کې د پاکستان له حکومت او غوښتل چې د افغان بشري حقوقو د مدافعینو څارنوالانو او عدلی او قضایی کارکونکو له شړلو لاس واخلي. د دغو بنسټونو د اعلامیې پر بنسټ هغه زرګونه څارنوالان او د عدلی او قضایي سیستم کارکونکي چې په 2020 کال کې له اګست میاشتې وروسته د طالبانو له ویرې پاکستان ته تښتېدلي له دغه هېواده د ایستلو په بهیر کې شامل دي. په همدې حال کې د بشري حقونو فعالان او د افغانستان د عدلي او قضایي سیستم پخواني کارکونکي هم وایي چې افغانستان ته د ستنېدو پر مهال د مرګ په ګډون له نورو ګواښونو سره مخ دي. په پاکستان کې یو افغان کډواله چې مدافع وکیل هم ده او نه غواړي چې د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د پولیس د اخراج سره مخ یو چې غر ګواښ ده، ممکن هر دقه راشي تلاشي یا ممکن هر ځای کې مونږ گرفتار کړي او بېرته مو دوباره ولیږي. دا د شل میاشتې کېږي چې پاکستان کې یم. د امریکا رسمي ایمیل په اساس باندې زه پاکستان ته راغلم ترڅو د کیس کارونه مې پروسس شي او امریکا ته لاړ شو. دغو نه موده کې هیڅ د کار کې پیشرفت نه ده شوی. په دغه ویله کې یو چې خدای ناخواسته پولیس له خوا نه ریپورټ نه شو، هلته یې مونږ کور وظیفه هیڅ شی هم نشته، هر څه مو خلاص شو.
یو بل افغان څارنوال چې له یاد هېواده د شړلو له ګواښ سره مخ دی، د موضوع د حساسیت له امله نوموړی هم نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل:
څارنوالان او قاضیان د ټولنې هغه خلک وو چې قانون به یې تطبیق کاوه. نو که څارنوالان او قاضیان دوباره افغانستان ته ډیپورت شي، دوی له مختلفو تهدیداتو حتی د مرګ له خطر سره به مخامخ شي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تل د افغان حکومت د پخوانیو کارکونکو پر وړاندې د تاوتریخوالي او مجازاتو راپورونه رد کړي دي، خو تر دې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوي دفتر یونما د ریاست د میاشتې په پای کې په یو راپور کې ادعا کړې وه چې طالبان د پخواني حکومت د غړو په ګډون له بشري حقونو څخه د سرغړونې له 800 زیاتې قضیې کړې دي، چې غیر قانوني وژنې، په خپل سر نیونې، شکنجه، تاوتریخوالی او ګواښونه پکې شامل دي. د روان کال د اکتوبر په لومړیو کې د پاکستان حکومت په دغه هیواد کې د میلیونونو افغانانو په ګډون غیر قانوني کډوالو ته یوه میاشت مهلت ټاکلی و چې له پاکستانه ووزي، که نه دوی به په زوره وایستل شي. په دغو کډوالو کې هغه افغانان شامل دي چې په تیرو دو کلونو کې په تیر حکومت کې د خپلو بشري، رسنیزو او هنري فعالیتونو له امله د طالبانو لخوا ورته ګواښ و پاکستان ته کډوال شوي او اوس د پاکستان حکومت د یادې پرېکړې په اړه اندېښمن دي. په تیرو څو ورځو کې له پاکستان څخه زرګونه افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي او زرګونه نور لا هم د تورخم او سپین بولدک په لارو کې خپل هیواد ته د ستنېدو په انتظار کې دي.
آزادی رادیو په خپلو راپورونو کې حقیقت، دقت او سرعت ته لومړیتوب ورکوي. راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
آزادی رادیو څلور ساعته.
په داسې حال کې چې د پاکستان د بې اسنادو افغانانو د ایستلو سلسله روانه ده، یو شمېر افغان هنرمندانو په پېښور سترې محکمې هایکورټ کې عریضه کړې چې پکې ویلي دي په افغانستان کې ژوند ته خطر دی، نو ځکه دې ورته حکومت د پاتې کېدو اجازه ورکړي. نور معلومات له شاهین بنیری اورو.
پېښور هایکورټ پرون د هغه افغانانو سندرغاړو د مقدمې اورېدنه وکړه چې په کابل د طالبانو د واکمنۍ نه وروسته پېښور ته په کډه راغلي او وس ویر احساسوی چې افغانستان ته ستانه شي نو ژوند به د خطر سره مخ شي. د عدالتي اورېدنې په اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د هنري ټولنې مشر ډاکټر راشد خان وویل چې عدالت د ډیپټي اټارنی جنرل لارې له کورنیو چارو د وزارت وضاحت غوښتی دی چې دا سندرغاړي د کم قانون د لاندې افغانستان ته ستنوي. نوموړي زیاته کړه:
فنکارانو موسیقارانو ته هلته خطر ده، نو په دې وجه تاسو دا دغه لیسټ روباسي د انساني بنیادو حقوقو په بنیاد باندې دا خلک دلته پاتې شي او تاسو ورته پناه ورکړي. نو په دې باندې عدالت کې کاروایی روانه ده او نن چې دنو د اټارنی جنرل چې کوم د حکومت او اقنو هغه خپل بیان پېښ کړو، هغه عدالت ته تحریري بیان وغوښته. نو په دې کې هغه ته وخت ورکو او هغه چې کوم کورټ کاروایی وه په دغه ځای ختمه شوه. نو اوس ګورو چې حکومت څه بیان تحریري بیان ورکوي، خو مونږ بیا هم حکومت ته او دلته ریاستي دارو ته بداوي چې کم از کم فنکارانو سره فنکاران د غلستون روباسي، زکه چې دې مسله مختلفه مسله ده، کدي التلاړ شي او دې سره داسې یو واقع اوشوه نو دغه به سوزي مواري.
د مفکوره سیډنیز مرکز د معلوماتو تر مخه په پیښور کې ټول یو سل شپک 50 افغان سندرغاړي ډیر دي چې په افغانستان کې په موسیقي د بندیزونو لکبله پیښور ته پکړه راغلي دي. د دغه سندرغاړو او د هغوی د کورنیو په استازیتوب د حشمت الله امید، رفی حنیب او حامد شهدایی په نومونو دریو سندرغاړو پیښور های کورټ ته خواست کړی دی چې دوی دې نه وستل کیږي. دوی له عدالته نور څه غواړي؟ په دغه اړه سندرغاړی حشمت الله امید مشال ریډیو ته وایي:
موږ هنرمندان دلته راټول شوی دی، ټول هنرمندان دلته راغلی ده. وجه دا دی چې بس هنرمندان کلته موسیقي افغانستان ممنوع ده، اجازت نشته، او حکومت پاکستان اعلان کړی دی چې ټول افغانان باید لاړ شي افغانستان او خپل ملک ته. او موږ راتغلی وو های کورټ ته، دادخواهی ته، چې د عدالت او دولت نن زموږ غوښتنه خواهش دی چې د فنکاران او موزیکسانان چې د افغانستان دی دوی ته یو اجازت ورکړي چې دلته پاتې شي او ژوند وکړي.
په دغه اړه مو په خیبر پختونخوا کې د اطلاعاتو او بشري حقوقو د نگران وزیرانو سره تماس ونیولو خو بریالي نشو. البته د خیبر پختونخوا د کلتور د ډایریکټوریټ مشر اجمل خان وایي چې د اطلاعاتو او کلتور وزیر په دغه اړه یو کمیټه جوړه کړې چې د داسې افغانانو خواستونه به سیړي چې په افغانستان کې ژوند د خطر سره مخ کیدی شي.
مختلف محکمو سره رابطه مون کړی دی، مونږ پکې او محکمو ته خطونه لیکلې دي، یعنی پاسو سای کورټ هم نه دي باندې دغه غسته اکشن غسته دي. مونږ خو دې مرسته کوو، خو اصل کې زموږ تاته پته ده چې د اختیارات چې کوم دي نو هغه فیډرل ګورنمنټ سره دي، انټیریئر سره دي. بل دې کې زموږ مشر صاحب چې کوم دی نو هغه هم په دې کې لګیا دي، کمیټې په کې جوړوي، کوششونه زموږ لګیا دي چې انشاءالله سره سره رزلټ دې راوځي او دی دلته کې ښه طریقې سره مونږ د دې دا کیس ټیک اپ کو او دې دلته کې وخت تیرو لپاره
د نومبر په لومړۍ نیټه د مقدمه په اوریدنه کې د های کورټ په دوو ججانو جسټس عبدالشکور او جسټس سید ارشد علی مشتمل دوه کسیزه بینچ د مرستیال اټارنی جنرل نه دا وضاحت هم وغوښته چې آیا د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالی کمشنری دا واک لري چې د حکومت د اجازه نه بغیر د نو افغان کډوالو رجسټریشن وکړي. اټارنی جنرل بالا وفاقی حکومت د معلوماتو اخستون ورستو خپل جواب وړاندې کوي، خو په پاکستان کې د یو این ایچ سی آر ویان قیصر افریدی وایي چې پاکستان د مهاجرینو پاړه نړیوال کنونشن نه دی لاسلیک کړي، نو ځکه یې ادارې د کډوالو د رجسټریشن یو خپل نظام را جوړ کړی دی.
له خبرونو ور اخوا
دې برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. وربشو د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې به له اجمل اند واورو.
سټریټ ټایمز رسپانې تر دې سرلیک لاندې چې ولې پاکستان تر 1,000,000 زیات بې اسنادو افغان کډوالو باسي یوه لیکنه خبره کړې ده. په پیل کې راغلي د پاکستان لخوا د هیواد کې بې اسنادو بهرنیانو ته د وتلو لپاره ورکړل شوی ضربالجل د پنجشنبې په ورځ داسې مهال پای ته ورسېد چې تر 1,000,000 سره زیات افغانان تر دې مهلت مخکې لا پاکستان څخه وتلی دي. ورسپانې په پاکستان کې ورستوي بومي بریدونو ته اشاره کړې او د پاکستاني چارواکو هغه ادعاوې هم راخستې چې وایي په ورستوي کې تر 14 زیاتو دا ډول بومي بریدونو کې افغانان ښکېل وو، خو پاکستاني چارواکو د خپلو دې ادعاو په اړه شواهد نه دی وړاندې کړي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم دا رد کړی چې افغانان دې د پاکستان په امنیتي پیښو کې لاس ولري. ورسپانې لیکلي د پاکستان حکومت بیا بیا د ملګرو ملتونو له بشري حقونو د دفاع بنسټونو او په دې اړه د لویدیځو هیوادونو غوښتنې له پامه غورځولي. د ښځو د حقونو یوه فعاله زهرا واحدي اختري چې پاکستان ته کډواله شوې ازادي راډیو ته ویلي افغان کډوالو ته د پاکستان د ټاکلي ضربالجل په بشپړېدو افغانان دغه هیواد کې له سختو ستونزو سره لاس او ګرېوان شوي. دا میرمن اختری په وینا پاکستانی پولیس حتی هغه افغانان هم د لیګډ کمپونو ته انتقالوي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنرۍ سره ثبت او راجستر شوی او اسناد هم ورسره دي. کډوال دغه مرکزونو ته له انتقالېدو وروسته له پاکستان نه شړل کیږي. د فارین پالیسۍ خبرونه هم په ولیکنه کې پاکستان کې د افغان کډوالو وضعیت ته پام اړولې او لیکي چې پوخا هم افغان کډوال له پاکستان څخه د اجباري وتلو سره مخ شوي، خو هیڅ کله په وسنۍ پراخه کچه د پاکستان څخه د استل کېدو له یو داسې اقدام سره نو مخ. د خبرونې په وینا اسلام آباد ادعا کوي چې د کډوالو دا ډلیز استلبه پاکستان کې د عمومي هوساینې او خوندیتوب سبب شي، خو فارین پالیسی وایي داسې ښکاري چې د پاکستان داخلي سیاستونه او د طالبانو تر واک لاندې افغانستان سره د اړیکو ترنګلتیا د دې پریکړې سبب شوي. د ریلیف ویب خبرونې هم په یوه لیکنه کې له پاکستان څخه د افغان کډوالو د ایستلو موضوع څېړلې او د سیف د چلډرن یا د ماشومانو د خوندیتوب د سازمان په وینا یې ویلي چې هر ورځ سلګونه افغان ماشومان له پاکستان څخه ایستل کیږي. وړاندې لولو چې دا ماشومان د اوسېدو لپاره ځای او د خوړو اخیستلو لپاره پیسې نه لري. په لیکنه کې ویل شوي یو شمېر هغه افغان ماشومان چې پاکستان کې زیږیدلي د لومړي ځل لپاره افغانستان ته اوړي. د خبرونې په وینا په افغانستان کې په سخته خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر 3,200,000 اټکل شوی. خبرونه دا هم کاږي چې په افغانستان کې د روغتیایي څارنې، ساتنې، خوندیتوب او با کیفیت زده کړو په شمول د ماشومانو لومړنیو حقونو ته لاسرسی په شدت کم شوی دی.
دری بریتانوی رسنیو دی او څیړنیز راپور په خبرولو ادعا کړی چې طالبانو د تیر جمهوریت حکومت د ځانګړو ځواکونو لزګونه په خوانی سرتیری او د بریتانوی ځواکونو په خوانی همکاران شکنجه کړی او یا وژلی دي. طالبانو د دغه راپور تر خبرېدو په دې اړه کوم خبرګون نه دی ښوولی.
دری بریتانوی رسنیو په یو وخت څیړنیز راپور کې ویلي چې د افغانستان د ملي اردو له ځانګړو ځواکونو او پخوانیو همکارانو سره د بریتانیا د مرستې ردولو او له هغوی سره د همکارۍ د نه کولو په پایله کې یو شمېر دغه سرتیري د طالبانو لخوا شکنجه یا وژل شوي دي. د دې څیړنیز مستند راپور لیکوالان سکای نیوز، انډیپندنت او لایټ هاوس ریپورت څلورویشت دا ډول قضیې تعقیب مستند او تایید کړي، هغه څه چې طالبانو تل رد کړي دي. په دغه راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ خپور شو ویل شوي چې یو شمېر دغه پوځیان نه دي توانېدلي چې نورو هیوادونو ته ولاړ شي او ډیری یې لا هم په افغانستان کې دي. د دغو دریو بریتانوي رسنیو راپور کې راغلي دا چې دغه پوځیان له سختو حالاتو سره مخ دي، ښیي چې د بریتانیا حکومت له هغوی سره په خپلو ژمنو کې پاتې راغلی. سکای نیوز، لایټ هاوس ریپورټس او انډیپندنت له دغو پوځیانو څخه یې سلګونه اسناد او عکسونه ترلاسه کړي چې د بریتانیا له پوځ سره د خپلې همکارۍ د ثابتولو لپاره د دفاع وزارت ته استولی دي. د بریتانیا د دفاع وزارت د دغو ځواکونو د غوښتنو د ردولو په توجیه کې وویل دا چې دوی د تیر حکومت د کورنیو چارو وزارت له لارې ګمارل شوي وو دغه هیواد ته د افغانانو د لیږلو او ځای په ځایولو په طرحه کې نه شاملیږي. خو په راپور کې د څیړنو پر بنسټ راغلي چې په حقیقت کې د غوسرتیرو له بریتانوي ځواکونو سره له نږدې او په مشترکه توګه کار کړی او د بریتانوي ځواکونو د ماموریت تر وروستي ورځو پورې ان د کابل له هوایي ډګره د کارکوونکو تر تخلیې پورې له بریتانوي ځواکونو سره همکارۍ ته دوام ورکړی. په همدې حال کې د تیر جمهوري نظام د ملي امنیت د ځانګړو قطعاتو یو افسر چې په ایران کې اوسیږي او د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې له شاوخوا دوو کلونو راهیسې بریتانیا ته د تلو انتظار باسي خو په دې وروستیو کې ورته رد ځواب ورکړل شوی دی. هغه زیاتوي
چند پیش ما یک ایمیل دریافت کردم.
سمو دوړاندې می د بریتانیا د دولت لخوا یو ایمیل تر لاسه کړ. په هغه کې لیکلي و چې تاسو په مستقیمه توګه د بریتانیا له دولت سره کار نه دی کړای نو ځکه موږ نشو کولای چې تاسو ولیکدو. آیا موږ په دې شلو کلونو کې چې د افغانستان او بریتانیا د ملي ګټو لپاره له تاسو سره وګه پوګه ودرېتو او دند مو تر سره کړ نو تاسو یعنی بریتانیا چې ځان د بشري حقوقو ملاتړ کوونکی بولی او د دوستۍ خبره کوي، آیا خای چې موږ ته داسې پیغام راولېږي؟
په دې جمهوریت نظام کې د کومانډو د ځنګړو قلو اردو عمومي قومندان جنرال فرید احمدی وای چې دا مهال د پخوانیو سرتیرو شوان په تیره بیا د څه باندې 38 ځنګړو قطو چې له بریتانوي او امریکایي ځواکونو سره مستقیمه همکاري درلوده اوس مهال لږ وخت سره مخ دی. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په تیرو دوو کلونو کې سلګونه دغه ځواکونه د طالبانو لخوا وژل شوي، شکنجه شوي او یا هم بندیان شوي دي.
چون طالبان هم مشروعیت داخلي ندارن،
چې طالبان نه کورنۍ مشروعیت لري او نه هم نړیوالې ټولنې په رسمیت پیژندلې، هیڅ او هیڅ نړیوال بنسټ ته ځواب ورکوونکی نه دی. حال لاره دا ده چې ملګري ملتونه او د امریکا او برټانیې په څېر هیوادونه دي خپلو هغو ژمنو ته چې له افغانانو سره او په تېره بیا پخواني پوځیانو سره چې 40 کاله یې له دوی سره یو ځای مبارزه کړې وه چې د پاملرنه وکړي.
له بلې خوا د افغانستان په پخواني جمهوري نظام کې د وسلوالو ځواکونو ویان جنرال اجمل عمر شینواري ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم پخواني پوځیان نه خطر سره مخ دي خو خو یوازې د پخوانیو پوځیانو ایستل د حل لاره نه ده.
ما مطلقا ای راپور تایید میکنیم، ولی قوم و اموار بیشتر
موږ دا راپور په بشپړ توګه تاییدوو، خو دا رقم له هغه څه ډیر دی چې دوی ویلي. د حل لاره یوازې د پخوانیو پوځیانو راایستل نه دي. ښه دا ده چې نړیواله ټولنه او د سیمې هیوادونه باید د افغانانو په تیره د پخوانیو پوځیانو د برخلیک په اړه یوه پریکړه وکړي او افغانانو ته لومړیتوب ورکړي.
مالک منطقه مشترکاً تصمیم بگیرن و مشکل افغانستان در اولویت قرار بدن.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یونما شاوخوا دوه میاشتې وړاندې په خپل راپور کې ویلي وو چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د ړنګ شوي جمهوري نظام تر 300 ډېر کارکوونکي او امنیتي او دفاعي ځواکونه وژل شوي، شکنجه شوي، لادرکه شوي یا هم نیول شوي دي. خو د طالبان حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دغه راپور رد کړ او په افغانستان کې د بشري حقونو د ملاتړ ډاډ ورکړ. د بریتانوي رسنیو د څېړنیز راپور په اړه مو د طالبانو د ویان مرستیال بلال کریمي نظر وپوښت. هغه په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو طالبانو تل د خپل حکومت پر عمومي افی ټینګار کړی چې په بشپړه توګه تطبیق شوی او اوس هم دوام لري.
وخت د سهار شپږ نیمې شوې، ورځو لنډو خبرونو ته. په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت وایي د پاکستان د کورنۍ چارو سرپرست وزیر ژمنه کړې ده چې د افغان کډوالو د نغدي او غیر نغدي شتمنیو د لیږد لپاره به ډیر ژر یو میکانیزم اعلان شي. د دې پاکستاني چارواکي په خبره پولیسو ته بیا امر کړی چې هغه افغانان چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد لري له هغوی سره کار ونه لري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره اوچا وایي د هرات له زلزله ځپلو سره د مرستو لړۍ روانه ده. اوچا پرون پنجشنبې په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې تر اوسه یې له 40,000 زیاتو کسانو ته د بشپړ مینځلو کڅوړې ورکړي، 14,000 کورنیو ته مخلوط خوراکي توکي او 6,500 کسانو ته بیړنۍ سرپناوي برابرې کړي. اوچا همدارنګه وایي له څه کم 9,000 کسانو سره یې د غیر خوراکي توکي مرستې کړي او له 9,000 زیاتو کسانو سره یې د شړیو د بستو او 15,300 کسانو سره هم د ژمنیو جامو مرسته کړې. په بدخشان کې د طالبانو یو امنیتي چارواکی په دې ولایت کې په یو ترافیکي پېښه کې څلورو کسانو د مړ کېدو او د شپږو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د کرکټ مینهوالو ته هم دا چې د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن جمعه افغانستان د هالند سره لوبه کوي. دغه لوبه د کابل په وخت ماسپښین په یوه بجه پیلېږي. د افغانستان د کرکټ ټیم روزونکی جاناتن ټروټ وایي ټیم یې د هالند په وړاندې لوبې ته ښه تیاری نیولی او هیله یې څرګنده کړه چې ښه پایله به ترلاسه کړي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو پرون په غزه کې د بشرپالنې له مخې د اوربند غوښتنه وکړه. وی ویل وخت د فلسطینیانو لپاره چې د دوی په خبره د ډلوژنې له لوی خطر سره مخ دي په پای ته رسېدو دی. د کارپوهانو دغې ډلې د اوربند غوښتنه د دې لپاره کړی تر څو دا ډاډ ترلاسه شي چې مرستې هغو ته چې ورته ډېر اړتیا لري ورسیږي. څه کم یوه میاشت کېږي چې پر غزې د اسرائیل بریدونه دوام لري. د فلسطیني چارواکو په خبره په غزه کې له 9,000 زیات کسان وژل شوي دي.
اساسي او بشري حقوق. دران دوستانو سلامونه می ومنه. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلی. د بیوازلو خلکو د غوچې په دی ورستیو کې ان سوال کولو ته مجبور شوی پر وړاندې د شتمنو کسانو او حاکم نظام مسؤلیت څه دی؟ نن په همدې خبرې کول موږ سره په خبرونه کې میلمه دی د بشري ودې او پیاوړتیا نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله اتیت. راځو دې ته چې ورستر بلې کله چې په افغانستان کې خلکو ته کار کمیږي نو د سوالګرو یا د ګدایګرو شمیر هم زیاتیږي. تاسو خپل دغه وضعیت راته تشریح کړئ. د افغانستان خلک هغه کسان چې غریب دي په څه رقم وضعیت کې تاسو ګوري؟
په دې کې شک نشته چې په افغانستان کې موږ تاسو درې اساسي ستونزې لرو. یو ستونزه زموږ تاسو چې ډېره پخوانۍ ستونزه ده، هغه ناپوهي ده. متاسفانه پنځه کاله وشول چې ستونزې دي، مشکلات او جګړې شوي. نو طبیعي خبره ده چې کله په کوم هیواد کې جګړې وي نو هلته د پوهې کچه هم کموي. او دویم اساسي دښمن چې افغانستان تهدیدوي زما په نظر باندې هغه فقر او بیچارهګي ده. افغانان ډېر بیچارهګان دي، ډېر فقیران دي. متاسفانه چې دا فقر چې دی د پخوانیو وختونو نه په سپاتشوی افغانان ته تاسو سره وایم. او دریم اساسي دښمن چې افغانستان تهدیدوي هغه داخلي اختلافات دي. متاسفانه دغه درې اساسي ستونزې لري. خو د ټولو ستونزو مور چې ده په تاسو سره زوایم چې هغه ناپوهي ده او هغه جهل دی. که چیرته موږ تاسو د خپلو استعدادونو او خپل عقلو نه ګټه واخلو او واقعا استفاده ورنه وکړو، نو تاسو یقین وکړو چې د فقر او بیچارهګۍ چې ده د ستونزې د منځ دي. خو زموږ تاسو یو لوی ستونزې دغه ده چې د خپل دماغ نه کار نه اخلو. د فقر په دوه قسمه ده، یو د خېټې فقر دی دغه معالجه کیږي، او یو د دماغ او د عقل فقر دی، دا عقلي او دماغي او فکری کوم فقر چې دی دا ډېر خطرناک دی. نو افغانان متاسفانه د فکری فقر سره مخامخ دي. په تاسف سره زه وایم ډېر زیات داسې امکانات شته چې افغانان خپل ځان خپل جوړ کړي د خپل امکانات نه. طبیعي خبر ده چې سیاسي وضعیت چې دی دا د اقتصادي وضعیت سره ډېر زیات تړاو او ډېر زیات ارتباط لري، او په دې کې یعنی شک نشته. خو مهمه دغه ده چې بالفعل اقتصادي کوم فرصتونه چې لرو د دې نه څنګه متاسو ګټه واخلو. دغه کوچني ماشومان چې په بازارونو کې ګرځي او همداسې مشران هم د خلک چې بیکاره ګرځي، دا مونږ ټول زوروي او ټول افغانان زوروي. د ټولو مسؤلیت دی، او هر هغه څوک چې په کور کې وڅ لري او نور چې تینه ور کوي دا به الله جل جلاله په نسبت باندې د خیر ورځ باندې مسؤل وي. د رسول صلی الله علیه وسلم په وخت کې چې ګډ عمل کړی وو او واخه توزی کړی وو بیا سر پات شوی وو. وای دا سه یو فکر وکړو چې گاونډای چې دی دا تکیدې څه جوړې ونه لري، نو وای ته ورلګل وو او وای ته شو ورغله او نو وای چې موږ سره دومره چې شته د بل گاونډي ته ورولېګو، نو هغه ته ورغله وو فکر کړی وو چې موږ سره دومره چې شته بل ته ورولېګو. خلاص هو کورونو باندې دا پس سر چکر وهاله وو برته ما کورته کوم چې په سال کړو برته تراله او پندې نیت باندې چې دا قرباني ورکوله او دا تضحیه ورکوله. قران کریم ورته اشاره کوي چې وي سيرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه. کله چې د انسانانو ضرورت وي خو د خپل د سبا غم ورسره نشته، د نن غم ورسره دی چې دومره مسلمانې لري چې د یو خوري اولادونه ته ورکړي، گاونډي ته باید ورکړي. نو ټول زما په نظر باندې چې یو بل ته باید لاس ورکړو، خاصا هغه افغانان چې بهر کړي او دغه اقتصادي وضعیت لکه دی. زما په نظر باندې چې په هفته کې د رخصتي پرواز باندې چې دوی کوم رستوران ته ځي او چیرته ډوډۍ خوړلو پارک ته ځي، زما په نظر باندې چې داسې لوکه ویل کدو چې پارک ته لاړ ویل کدو چې رستورانت ته لاړ وی، نو هغه پیسې خپل کلی کې کونډه ته ورولې کې تم ته ورولې کې کوم به وزر سره پک وکوي. یو بل ته هدف زموږ دا دی چې باید لاس ورته ورکو او یو بل هرنه.
bale ډاکټر صاحب دی برخه ته راځو. لکه څنګه چې تاسو خبري استه په افغانستان کې په دې ورستیو کې اکثر کسان بیکار شوی دي، لداندو لري شوی دي، مثلا خځو ته اشاره وکړي دی افغانستان نیمایی و گری خطی جوره ایم، اگر مگو تا شایدان یا ستوتی و رستر بلی دا بیکاره کیگی، حتی اگر میرمنی تی سینگار بایکا و دیگو دکانو نمترل سول. تاسو چه فکر کوئی دا وضعیت کم دسی دوام بکال خلکونه کار واخستل سی، پا کور که نویل سی، پا تیر میرمنی دا گدایگر ماشمان چی گردی، دا سوالگر میرمنی چی گردی یا نارینه چی گردی، شمیر بای چوم رزیاد چی او بیا پایل بای چی بی؟
په دې کې شک نشته چې د هر خوراکۍ او د هر مرمنې او د زنانه رزق او روزي مکلفیت چې دی هغه د نارینه سره دی، ځکه هم قران کریم چې وایي چې الرجال قوامون علی النساء. دوی د رزق او د روزي په زمينه سازي وکوي مرمنو ته او خوینو ته، که ښځه وي که خور وي که لور وي او که نور څوک وي. بیا زموږ ستاسو افغاني ټولنه چې ده هغه ټولنیز ډېر قوي ارتباطات لري په بعضي اطرافي مسایل کې، منطقو کې چې یو څوک مړ شي د هغه د کونډې سره او د یتیمانو سره خلک ډېر زیات رسوایي کوي او هغو سره مینه محبت کوي او هغوی سره ډېر زیات شاینه شریکوي خپل همکاري ورسره کوي. خو ځینې خاري منطقي دي چې باغه کې لکه تاسو چې مهرباني وکوله شرم وکوله هغه کې ځینې خويندې چې هغوی نارینه نه لري، کله دي مثال په توګه باندې یاداسې مېرمنې چې هغوی د خاوند نه جدا شوی دي، یا د مثال په توګه باندې داسې څوک دي چې هغوی څوک نه لري، نو هغوی مکلف دي چې هغوی باید کار وکړي. خويندې ته باید کار زمينه برابر شي د ارزښتونو او د مبادئ او زموږ د اسلام مبين دین په چوکاټ کې. دوی ته باید کاری زمينه برابر شي او دوی باید کار وکړي. دوی باید د خپل اولادونو د حلال کوم روزي چې دوی پیدا کول شي دا ورته پیدا کړي، دا به ډیره بهتره وي چې دوی ته کاری زمينه مساعده شي په ځای دې چې هغوی خدای نخواسته په اخلاقي فساد کې اخته کیږي، او یا هم هغوی په نور چا باندې بیا وربار شي او هغوی نشي کولای چې خپل اولاد ته او خپل هغه سنان ته چې دوی ورسره صله رحمي لري ورسره ارتباط لري د یو فامیل آزاد هغوی ته حلاله مړی جوړي پیدا کړي. دا به ډیره زیات بهتره وي چې هغوی ته د کار زمينه برابر شي او د هغوی سره سپورټ وشي او د هغوی سره حتی تمویل کړي، وړې بعض پروژې ورته جوړ کړي، ټریننګ ورته وکړي، او د بعض مؤسسات سره کېدای شي حتی ارتباط جوړ شي چې هغوی ته بعض قرضې دي او بعض نور اسلامي تمویلي سغو باندې هغوی سره همکاري وکړي. ځکه خزه د رسول صلی الله علیه وسلم په وخت کې هم تجارت کوي. خدیجه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم چې بیبي وه، هغه بزنسمن او رسول صلی الله علیه وسلم چې موږ تاسو لارښود او پیغمبر دی، هغه د خدیجه رضی الله تعالی عنها په مال باندې بزنس کول او تجارت کول او شام ته لګل، او دا مشهور قصه ده. نو هدف دا دی چې خزه حق لري چې بزنس وکړي، خزه حق لري چې دکانداري وکړي، خزه حق لري چې هر هغه کوم کارونه چې خپل اولاد ته حلاله نفقه او روزي پیدا کولای شي د ارزښتونو او د مبادئ په چوکاټ کې، او زموږ تاسو د افغاني ټولنې د عرف په چوکاټ کې شي په کار کې نصاب ته باندې خزه کولای شي کار وکړي او اطراف کې کېدای شي نصاب ته ودا کار مناسب نه وي چې په اطراف کې لیکي مثلا یو خزه یو چیرته دکان جوړوي یا نصاب ته باندې یو بلکم یو کار کوي ځکه اطراف هغه جدا هغه لري خصوصیت لري او غیت الله تعالی جوړوي ما خلک مسخر کړی چې کاکا او ماما او حتی کلیوال د خلک ورسره بیا کوي ورسره همکاري کوي خو حتی هغه هم باید خلک ته محتاج نشي باید خپل داسې یو کاروبار ورته جوړ شي حتی په اطراف کې بعضو خلک ته مثلا غوغان واخصل شي نصاب ته باندې چې وي دین استفاده کوي بعضي کارونه د نصاب ته باندې د ستنی کوم کارونه چې ولدوز او بعض نمونه چې ورته اخلي د خواني دي د خیاطي بعضي پروګرامونه ورته جوړ شي او ماشين ورته واخصل شي نصاب ته چاوي خیاطي کې د الکانو د جنکیانو حتی د نارینه وڅ بده کې څنګه نشته حرج نشته خځه مختلف مهارتونه لري مختلف استعدادونه لري مهمه خبر دغه ده چې د هواد وګړي ټول کار وکړي او خپل کار باندې خپل هواد باید آباد کړي تر څو مخکې په مغرب د زلزلې په تاسو اړولې وي مغرب کې چې زلزلہ وشو خپل مغربيانو د نورو خپل دوستانو سره هم کوي دوی خپل راپورته شول اوس په فیل کلیوال پرته شوی د نورو خلکو کورونه ورته جوړوي په لیبیا کې د نصاب ته باندې تر څو مخکې هم مشکل راغله وو همدغه د لیبیا خلک د راپورته شوی چې کورونه وران شوی چې څنګه رسیدلې او ورسره ولاړ دي ورسره همکاري کوي همدغه غیرت په افغانانو کې مشته په افغانانو کې زما په نظر باندې د نور خلکو نه ډیر زیات قوی دی خو زما هدف دا دی چې پاینده کوم چې بیکار دي هغه داس احساس وکړي داس قوت ده داس مامور ده او داس مالور ده موږ تاسو خپل ځانونه داس حساب کړو چې مثال ته زما خور کې چیرته بیکار شي زما مور کې چیرته بیکار شي او زما لور کې چیرته بیکار شي او زنه او مغه یتیم وي هغه څه کوي د جنسي مسایل موږ تړه ورته ورن کړو سرحد سره ځوایم چې یعنی ټول خوين چې کار کوي هغه متاسفانه چې هغه د فساد او بد اخلاقی په واجب باندې غوښتنې راوتلی هغه د ضرورت واجب باندې راوتلی عمومي خبره کوم چې افغاني ښځه او افغاني مرمن هغه په اطراف کې اوسيږي او په خار کې اوسيږي دا وي دغه ویژگی ها یا د مثال ته ځانګړتیا وي چې لري دغه باید احترام وشي او هغه باید کاری فرصتونه پیدا شي تر څو چې دوی په نور ټولنه باندې کار نوي
bale ډاکټر صاحب تاسو خپل خبرو کې یو ډیر ښه موضوع ته اشاره وکړه هغه دا و چې کچري خلک احتیاج سي سوال کول او ته حتی په سره کو دی روزي خلکو نه سوال کینو کې د لږ د اخلاقي فساد مر منځ ته سي کله چې یو ماشوم مجبور کیږي سوال کول ته وزي گدای ته وزي ماشوم باندې تیرای کیږي میرمن غیر اخلاقی کارو ته مجبور کیږي د لپاره چې ماشومان په کور کې وګیدي د دغه ګناه باندې چا په غاړه وي
پدې کې موږ ټول افغانان مسؤلیت لرو ملت او حکومت او داسې یو قسم احساس وکړو چې دا زما خور ده دا زما مېرمن ده دا زما مور ده دا زما لور ده او د دې محتاج انسانانو هغه حقيقي کوم احتیاجونه چې دي هغه باید ورته پوره شي هغه که کاري زمينه برابر ولوي دوی ته او هغه که نور ورسره همکاري وي د مؤسسات او د ان جی اوز په واسطه باندې او حتی د حکومت په واسطه باندې داسې یو قسم احساس وکړو چې دا وطن باید موږ تاسو په خپل باندې جوړ کړو مینه جوړ کړو په محبت باندې جوړ کړو په اقتصاد باندې جوړ کړو په والی باندې جوړ کړو دا لامل خوراک تاسو خزي چې په غاړه کې اچوي او خزي ته وخلا ور کوي کومګه تاسو زیر شو دا لامل ته دا خلا تار ور کوي دا دانه کې چیرته تار وش کیږي دا دانه په کثافت کې چول کیږي یا هغه تسبیح چې موږ نارینه په لاس کې ور باندې تسبیحات وایو واستغفار وایو بعض خلک د ډیکوریشن په خاطر باندې په لاس کې اچوي ګرځوي دا تسبیح دا دانه کې چې تار وش کیږي نو دا دانه کې صفادانی کې چول کیږي متاسفانه خلا چې لامل ته او تسبوت ور کوي دا تار ور کوي
بله
دغه تار باید موږ افغانان باید دغه تار باید قوی کړو خپل ټول ځان باید احساس کو چې موږ دانه یو په دغه تار کې دغه تار چې د افغانستان دی دا تار باید موږ تاسو راغلم چې افغانستان زموږ مور ده افغانستان زموږ پوسټه ای زموږ راتلونکی دی زموږ وطن دی هر هغه څوک چې واقعا چې د خپل مور احترام کوي هغه باید خپل هواد دقیق او عملی احترام باید وکړي هغه په دې معنی باندې چې خپل د هوادوال باید هیر نکړي دوی وهمهنګي باید ولري هغه که مؤسسات دي که حکومت دي که ملت دي د دغه انسانانو چې هغه محتاج انسانانه دي او ضرورت لري دوی کوشش وکوي چې دوی په غیر راونسي او دوی یو خي ورته پاک کړي او دوی حکومت احتیاجات او ضرورتونه چې دغه ورته پوره کړي لکه تاسو مې ربونی وکول چې د دوی د انساني اساسي ضرورتونه چې هغه خوراک دی او څښاک دی کده پوره نشي نو بد اخلاقی ته به خلک متاسفانه شي به مجبوریږي هغه کوچنیان وي او هغه زنانه وي او حتی کچته لویان وي سید عمر وایي چې الفرا او اختر من سم د چې کوچنی په بازار کې ګرځي وایي د فارغ وخت لدی فارغ وخت وایي د زهر نه هم ډیر خطرناک دی نو طبيعي خبر ده چې هغه اخلاقی مشکلات او ستونزې به ورنه جوړيږي نو د دې ټول مسؤلیت موږ تاسو ټول لرو او موږ تاسو ټول باید هغه انسانان چې لکه سهم لري هغه که ارتباطات لدی هغه که علم لري که استعداد لدی که مال لري دا باید په مثبت اندازه باندې نه باید استفاده وکوي او داسې احساس وکوي چې روز داس ما باندې هم راتلون کده زما خزه هم کده چې محتاج شي زما مور هم کده چې محتاج شي زما خور هم کده چې محتاج شي تاسو یقین وکړئ چې کجیر ته موږ تاسو حتی د کلیوالي نظام باندې یا په بازار کې په اطراف کې داسې موږ احساس وکړو چې د کلی خلک راپورته شي چې هغه خلک چې محتاج دي هغوی نادار دي هغوی په غې کې راونیسي هغه که کاري فرصتونه وي او که انساني او د مسدو مواساتو نه همکاري غوښتل وي که چېرته دا ورسره ودرېږي تاسو یقین وکړو چې په افغانستان کې فقر نشته مشکلات شته سیاسي مسایل دا تړاو لري د اقتصادي مسایلو سره خو موږ او تاسو کولی شو که وغواړو چې دغه انسان په غې کې راونیسو او خپل هېواد خپله باندې جوړ کړو وی کن مونږ کولای شو په دې شرط کې وغواړو او وخت هم دي چې تیریږي متاسفانه په دې قیل او قال کې تیریږي فلانی داسې وکړل لوبستان کې داسې وکړل داسې وشول داسې زموږ تاسو تیر وختونه زخمي دي زموږ تاسو ماضي زخمي ده راتلونکي باید موږ تاسو ورته وګورو نو زما هدف دی چې موږ تاسو افغانان هم باید مخته لاړ شو موږ تاسو متاسفانه په افغانستان کې لکه خلک چې ډراون پر وس باندې کوي 15% لس فیصد متاسفانه موږ راتلونکي ته ګورو 15% او 9% موږ تاسو متاسفانه چې ماضي مشغول کړی فلانی داسې وکړل لوبستان کې داسې وکړل دا بداو کوي دا بداو کې موږ ټول خپل انرژي خپل طاقت او خپل قوت په ماضي کې مصرفو متاسفانه چې هغه بیجاور خپګانونه نو ته پیدا شي به مرزان نو ته پیدا شي متاسفانه که افراد وي او که مؤسسات وي مؤسسات هم مریضان دي انسانان هم مریضان دي په رواني ستونزو مشکلات باندې متاسفانه چې اخته یو نه مؤسسات هغه دقیق کار کولای شي افراد کار کولای شي زما پر نظر باندې چې راځي موږ ټول مسولیت لرو راځي چې موږ تاسو خپل راتلونکي لپاره د خپل هغه روخانه او کلی راتلونکي لپاره پلان جوړ کو کار ورته وکړو موږ داسې وایو چې د افغانستان دی د افغانستان لپاره موږ کار کوو او افغانستان خو راتلونکي ته کوو چې د افغانستان د سکتادی واضح پلان موږ ولرو په افغانستان کې 10 تریلیون موږ معادل موږ غل معادل لرو 10 تریلیون زټنج ورکوم د اساس د ازادي رادیو نه ټول خلق ته چینج ورکوم چې په افغانستان کې واقعا کار وشي افغانستان د ټول خلیجی هوادونه بډاترین هواد جوړیږي خو کار ورته وشي
bale ustad
ما هدف ته چې راځي چې د تیر وختونه او تیر
بله ډاکټر صاحب تاسو ډیره ښه خبرې وکړې یعنی دا ټول کې د لیسی چې افغانان یو بل ته لاس ورکړي او د اوسنۍ اقتصادي ستونزې راکمې کړي د سوالګرو ماشومانو لاس ونیسي هغه میرمنې چې ګدایي کوي نارینه چې ګدایي کوي دوی سره مرسته وکړه مګر راپورونه ښیي چې په دې وروستیو کې د بیکارۍ له وجې دا چې نړیوالې ټولنې خپلې مرستې محدودې کړي دي اکثره کسان د دې توان نه لري چې خپل چم گاوان سره مرسته وکړي هغه خپل دوه عمر پیدا کوي چې سبا وبېګي وخوري یعنی په افغانستان کې دیننه له اکثره خلکو نه دا تمه نشي کېدلای چې تل بل سره مرسته وکړي هغه خپل یو ماش درلوده هغه ور باندې بند شوی ده خارجي مرستې محدودې شوی دي په دغه یو وضعیت کې حاکم نظام ته چې دی ولوی افغانستان حاکمیت په لاس کې دی څه کول پکار دي
زما دغه نظر دی چې په افغانستان کې اسلامي امارات سیاسي اراده لري خو باید بهرني هدف ته چې د حکومت نه بهر چې کوم افغانان دی هغه کډرونه دی هغه پرې کړو واخلي دا وی نظرونه واخلي دا وی استفاده وکوي محبت ورکړي او تشویق کړي د دوی د نظریاتو او د دوی د توصیاتو نه باید استفاده وکوي زمو هدف هم دغه دی ول نم دغه د چټول موږ افغانان یو هغه افغانان چې به طرف افغانان دی هغه کډرونه چې موږ تاسو لرو هغه کې اقتصادي کډرونه دی کټولنیز کډرونه دی دا هغه نور کډرونه دی هغه را وصل شي دا وی استفاده وشي د کوم فوکس یو بل فل سیاسيونو باندې کیږي هغه سیاسيونو باندې چې فساد نه کوي ښه خبر ده ټول افغانان دی را دي حتی چې صاد هم کړی هغه افغان دی دغه وطن دی دغه مور ده زما هدف دا دی چې هغه انسانان چې تخصص لري کډرونه دي هغه باید په ډیر محبت په ډیر مینه باندې اسلامي امارات خپل غیږ ورته کولاو کړی او یو ولی په خپل هواد کې د وېد علم د وېد استعدادونه باید استفاده وکوي دا ستونزې چې ته موږ تاسو کولای شو جاپان او افغانستان په یو وخت ازادي اخستی او جاپان کې تاسو یقین وکوي چې جام نه پیدا کیږي یو ځل زه لار یو خاطر لرم چې جام نه پیدا کو خپل همکار ته ورته کوم راوړ د موبایل درو شخص واخلو په دې وخت کې خلک راغله هغه جام جوړګه موږ ته اجازه هم رانه کړم عکس واخلو بالکل زه تعجبم د موټر ارنګ ما بونر ویدا په عام بازارونو کې د خلکو ټلیفونونه واتس اپ او فیسبوک او ټلیفون غږ نشته ټول سایلنت هغه ته دوی او د اخلاق مرحله وي د اخلاق وضعیت ورته وي خو نو ما پوښتنه کوم چې موږ تاسو په یو وخت ازادي خسته موږ چیرته پات یو تاسو چیرته ورسیدای وي تاسو دوه کار نه کړی د خپل وختونو درست استفاده نه کړی پلان نه لري تاسو افغانان په بل خبره راتو کار رانوي رښوا زما هدف دا دی چې موږ تاسو کډرونه لرو موږ تاسو الحمدلله تکړه خلک لرو موږ متخصصین لرو تاسو یقین وکوي دا خبره صحیح خبر ده چې اوس افغانستان چې د منځوي دی بهرني هوادونو په رسمیت باندې پیژندل ستونز شته د کی شک نشته او موږ تاسو کچرته وغوړو تاسو یقین وکوي چې موږ تاسو د څومره انرژي مصرفو په سیاسي اختلافات او په دې مسایلو باندې کچرته په انساني کارونو باندې موږ تاسو انرژي مصرف کو افغانستان به ډیر زر جوړ شي زه تاسو خبر دقیقا زمنم چې کده شي بازو کورو کې دا څه نه وي چې نور څه همکاري وکوي دا غمینه شته د قرباني او رغبت شته خو متاسفانه چې دوی سره چې نشته دا خبر تاسو زمنم خدای نسبی کړي چې ځنه غوي ځنه کور نه موږ تاسو په افغانان ډیر زیات بڑا انسانان لرو تاسو یقین وکوي دلته یو راپور ما لوستو چې د ترکیه د 2022 کال کې لومړی افغانان چې ډیر زیات سرمایه گذاری کړي په ترکیه کې په دوبه کې چې د بلډینګونه لري په بهر په نورو ملکونو کې چې دوی سرمایه گذاری کړي په اروپا کې چې کړي د چې اوس موږ پردی ملکونه موږ آبادو هغه د انسانیت لپاره یو کار د زغې مخالف نه يم خو د خپل مور خپل وطن هواد روان حق دې دې په باندې موږ تاسو کار وکړو دا چې د خپل پروژې تاجران تاسو مده پیغام دی چې به هر پروژه جوړوي د خبر نشي په هواد کې پروژه جوړه کی چې علاقه لري افغانان ورسره کړی ما هدف دا دی چې د خبر راډي د فلسفي طرف ته لاړ نشي یو بل ته باید مو تاسو لاس ورکړو ستونزې شته مشکلات شته په حکومت کې هم ستونزې وي په ملت کې هم ستونزې وي خو مهمه دا ده چې موږ مایوس نه شو د الله جل جلاله د رحمت نه د الله د مهرباني نه مو تاسو مایوس نه شو دغه وطن به مو تاسو پر جوړو دا سخین کو چې پردي مو تاسو وطن نه جوړوي که چیرته جوړولای خو دا پنځه لوک کالو کې ډیر ځات نه مونږ مو تاسو لرو چې په فکری اختلافات کې سره ولرو زما تاسو خو کې زما تاسو په دماغ کې اختلاف دی زما په دماغ کې یو خبره د ستابل نه زما ورجه خو کې سبزی خو کې خدای غ اختلافات به ضرورت انتقال نکړو افغانان کې مصیبت دا ده چې د عقل او د فکر او د سر د اختلافات ضرورت انتقال کړی الله هو چې ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ای پروردگار حق انسانان چې صرف ایمان لري مؤمنان دي حسد موږ درون کې ما چې دغه مقابل کې زما هدف دا دی چې موږ افغانان متاسفانه د سر او د کټري اختلاف د موږ راښکته کړی زته زنه کټوي وایم او زما په پګړی وایي اغه تزه کافر یم او اغه متاسف دی اغه متاسفانه چې به منهج کاریږي نور راځي چې دغه سوری اختلافات تاسو چې مو تاسو مشغولوي د ټول زموږ ورونه دي ک خره خوله چوي ک پګړی چوي ک سرتور ګرځي ک خپلې چوي ک چپن چوي ک نکټای چوي ک اغه چوي دا مسائل به مو تاسو مشغول نکړي مو تاسو خپل اغلوی اغه ویژن د افغانستان چې اغه شالید چې کوم د افغانستان دی اغه ته به مو تاسو وګورو چې د افغانستان کوم رؤیه چې ده علاقه مو تاسو خلک 2000 شاده وی 2040 شاده وی علاقه ک 2050 که هم موږ تاسو هغه وخت ورسېګو دا به الله جل جلاله شکر زما هدف دا دی چې موږ تاسو ټول هغه مشان دي که کوچنیان دي که زنانه دي او که نارینه دي ټول قوتونه لري د قوت نقطه لري فرصتونه لري راځي چې د دې فرصتونو موږ تاسو استفاده وکړو دا فرصتونه متاسفانه هغه فرصت او قوت چې هر چي یو انسان خبره لري اغه لري تاثیر لري بل پیسې لري بل د مثال په توګه باندې یو بل وسیله لري راځي چې مثبت دي نه استفاده وکړو راځي چې دا انرژي خپل چې په منفي ګرای کې موږ استفاده کوو دي نه په مثبت ګرای کې استفاده وکړو ترڅو هوادم جوړ شي او الاقل هغه هوادوال چې هغه ستونز لري مشکلات لري هغه واقعا چې مشکلات لري هغه ته موږ تاسو یو مفید او ګټور شمو تقدیم کړی وي او دا مسؤلیت د آخرت پر باندې الله ته موږ چې تاسو ولاړو هغه زموږ تاسو نه پښتنه کوي د ټول خبرې چې زموږ د خولې نه استاد او د نور ملګرو دوستان د خولې چې افغانستان پر رابطه باندې بهر کیږي هر څوک چې هر څه وایي د دې هر خبرې پر رابطه باندې بدای مسؤلیت لري الله ته زموږ هدف دا دی چې خپل هواد خپل جوړ
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب تاسو باندې سلامات اوسئ
تاسو نه هم نه کوم
درندوستانو دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې دغه کسانو پاکله خبرې وشوې چې په دې ورستیو کې د بیکاری او بیوزلی لوچی ان سوال کولو ته مجبور شوې دي په دې هم خبرې وشوې چې د دوی لاسنیوي د شتمنو کسانو او حاکم نظام مسولیت دی په دې خبرونه کې موږ سره ملما و د بشري ودی او پیاوړتیا نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله اتیت تربیه پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری
پستن سار سرګری وان جوړیږي زما یقین دی زما ځان جوړیږي راسی چټول لا سونا یو کو سرا بیره ته وګران افغانستان جوړیږي بدن میرا پوهی هو رنگ ونما پمو د پاس جانان ته زنګ ونما چې د دوستر گو تھاب دین لرما چیری شراب چیری ببنگ ونما ٹوٹے ٹوٹے زخمی زخمی شہیدی یو سوک ناستا پر بلزوانی شہیدی چی پیغلن جنائی تر گوریو سیدا مومن خان دی ارمانی شہیدی مست محبوبا دا مست محبوبا دا خالی پوابرو زما دزر لیلا دا زما دزر لیلا ما دزر لیلا دا شنگی دا بنگڑو مستا ما ببادا ژوند به بیا ستا نام نه واخلم ته خو نه مرګ تر هر چا وخته لکه یوسف پر زلی خاتو متی داسی یو چا کرم بی ګنا تو متی چې نو می ستا لخلی سن ولوی دو خود بنو زوم دهر چا تو مدی وسی و سر تا حلاوی مکوا چگی ناری پریش ده بوغی مکوا مایا نبغان دی پجوند دیر ستڑی کنن ده مکر دا سرگلی مکوا ستا کافر وصل می نہیں ریجی وسکو می توری پلمان سہی ریجی زانتا بنور دا مرگی خواست کوا چیری لما پجونا نہیں ریجی یار مسافر سوز جڑا کہو ما لما نور بناس برچا کہو ما مات پہر کی مت پکھاری یارا ستا پر یاری در ست سودا کہو ما مست محبوبا دا مست محبوبا دا خالی پوہبرو زما دزر لیلا دا زما دزر لیلا دا زما دزر لیلا دا شنگی دا بنگڑو مستا محبوبا دا سمستڑی نا کرار پا مرگی مادی خلق مڑکی دا سنسار پا مرگی ماد بینانگو خلقو منا کڑی تا
Now we are